ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان دی یعنی ساجمل او تکنیکی ملګری اکرام مسكين یار نه کې هلي او سلامونه و منئ په پاکستان کې رواني د طرح غړې په لړۍ باندې د دغه هیواد د وزیر داخله هغه بیان چې ورکی ویلی وو په دې خبره باندې سیاست روان دی دغه پاړه پاکستانی سیاستوالو خپل رد عمل خودلې ده دا زموږ د دې خبرونه د سر موضوع ده د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مهم راوړي د خبرونه پر وشتې نیمه کې با کلتوري او ادبي خبرونه د باختر ستوري ووري خوول خبرونه د نساج مل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کی د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلی افغان کډوال لتراګره په سنو پیخو کې د سہولت کارانو په توګه کارول کیږي د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم او چمن لاري نن په درېم رسم باندې دي او د چین چارواکي وای د پاتې ټول کال لپاره د شمالي کوریا څخه د کوئلې درآمدات بند کړی دي د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلی هواد یې د تیرو شاوخوا سلويختو کالونو راهیسې افغان کډوالو ته د اوسېدو اجازه ورکړې ده خو دغه کډوال د تراګرې په سنو پیښو کې د سہولت کارانو په توګه کارول کیږي چودري نثار علي خان نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل د افغان کډوالو سیمواري ده چې د تراګرې په پیښو کې ککړ کسان په ګوته کړي ځکه چې دغه کسان د افغان کډوالو د بدنامۍ سبب جوړیږي نوموړي زیاته کړه چې د لاهور او پیښور په چاودنو کې ککړ د ټولو ملزمانو نشاندهي شوی ده او د هیواد له مختلفو برخو څخه د تراګره حملو سہولت کارانم نیولې دي افغان او پاکستانی چارواکو پرند جرمنی په میونیخ خار کې د نړیوال امنیت پاړه په یوې غونډه کې راتراګره ست په شریکه او صادقانه مبارزې ټینګار کړی دی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته ویل چې وسلوال باید د بهرنۍ پالیسۍ عملی کولو لپاره اونه کارول شي
This is not a civil war. It's a drug war.
دا یو کورنۍ جګړه نه ده. دا د مخدره موادو جګړه، د تروریزم جګړه او همدارنګه د دولت سره د دولت نه اعلان شوې جګړه ده. تر هغه چې د خوبت تروریست ترمنس توپیر پاتې وي، موږ ټول بایلون کیو. کچیرته دا توپیر ونه کړو او راپورته شو او خپل فوجان په ګډه بسیج کړو، کولای شو دا پدیده لمنځه یوسو.
په پرنی غونډه کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویناوه چې د خوبدو طالبانو ترمنس باید فرق ونه شي هغه زیاته کړه چې دوی د وسلوالو په ختمولو بوختي او د سولې سو خبرو لاره د افغان مسلې حل ته شمندي افغان چارواکي وايي په ننګرهار د پاکستانی راکټونو غرزیدو لبچې د داعش خلاف د دوی عملیات ټکنی شوې دي د افغانستان د ننګرهار ولایت ویان عطا الله خوګیانی نن مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان په تیرو درې ورځو کې لدرینیم سبو څخه ډیر راکټونه وشتلې دي پاکستانی چارواکو په دې اړه سن دی ویلې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم او چمن لاري نن په درېم رسم باندې دي د خبر انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي واسه هغه افغانان پریږدي چې پاکستان کې څوک وفات شوی وي او مړی افغانستان ته وړل کیږي پاکستانی سواکونو د لاري په سند کې د لال شاباس کلندر پر مزار د تیر زیارت د ورځې تر برید وروسته اوتړلې د خبر پختونخوا د صحت وزیر شارام خان ویلي د صوبې په لرو پرتو سیمو کې سلور سوا دیرش نوي ډاکټران برتی کړي دي شارام خان نن مشال ریډیو ته ویل د ډاکټرانو د برتیانی د چترال لکی مروت کرک شانګلا او دیر په ګډون په مختلفو سیلو کې شوې دي بلخو د خبر پختونخوا ډاکټرانو تنظیم یوغړي اشفاق احمد نن مشال ریډیو ته ویل د حکومت دا ګام ستایي او لدی سره به په هسپتالونو کې د ډاکټرانو کمی پوره شي په بلوچستان کې ځینو سیاسي او مذهبي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د سرشمیرنې پر مهال د افغان کډوال نه شمیرل کیږي او دغه بلوچانو لپاره د یو تګلاره وټاکل شي کوم چې د ناملې لامله بیکوره شوي دي د سیاسي ګوندونو ځینو مشرانو دا خبره پرون په کوټه کې د یوې جرګې پر مهال کړې ده په دې اړه د پیپلز ګوند پخواني صوبایي وزیر او د جرګې مرستیال مشر بسم الله خان کاکړ مشال ریډیو ته وویل
چې د مردم شماري اعلان وسو د هغه بعد د ځینې سیاسي جماعتو درې بیانونه راغو چې موږ محسوسه کړه چې دلته د مردم شماري مسله یو تنازع جوړي او د نفرت قوتونه پکې دخکیږي د بلوسو د پښتنو اهم شخصیات دلته دي او ټول خبره وکړه چې منصفانه او شفاف مردم شماري د پاره تعاون سره کوو
پدې پرونی جرګه کې د عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو برخه نه واغسته دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ نن د چین چارواکو ویلي دوی د پاتې ټول کال لپاره د شمالي کوریا څخه د کویلې درامداد بند کړی دي. رپورټونه وایي چین د درامداتو درولو له لارې په خپل اتحادي هیواد شمالي کوریا فشار اچوي چې دا هیواد د خپل اټمي او بلاستیک میزایلو جوړول پرېږدي. د چین د کاروبار وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چین د دې کال لپاره له شمالي کوریا څخه په عارضي توګه د کویلې درامداد بندوي. د چینایي چارواکو په بیان کې ویل شوي دي چې دا ګام یې د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره سم کړی دی. لدی وړاندې په 2018 کال کې هم چین د شمالي کوریا د کویلې په درامدادو بندیز لګولی وو، خو هغه وخت یې د ولسی استعمال لپاره د ځینو درامدادو اجازه ورکړې وه. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی ویلي له اسلامي دولت وسلوالي ډلې څخه د موصل ښار بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. نوموړي نن په یوې ټلویزیوني وینا کې ویل د عملیاتو نوی پړاو اعلانوي او عراقي ځواکونو د داعش له طرحې د عامو وګړو آزادول پیل کړي دي. بلخوا د عراق پوځ اعلان کړی دی چې ځواکونه د اسبا او اللزاکا کلي نیولي دي او د موصل لوري ته پرمختګ کوي. او اخیری خبر دا چې د ختیس اوکراین لپاره پر یو نوی اوربند سلا شوې ده، خو د روس ملاتړ لرونکو بلتون پالو دا نه دی ویلي چې دوی به د دې ډسبندۍ احترام وساتي او کنه. په همدې حال کې د اوکراین یو مشر ویلي چې په میونخ کې د جرمني، فرانس، اوکراین او روس له شوې پرونی غونډې خوشاله نه دي. د ډسبندۍ دا پلان پرون د میونخ نړیوال امنیت کانفرنس په څنډه کې شوې د یادو څلورو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته اعلان شو او د فروری له شلمې به عملي کیږي. دا خبرونه پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه در تازه مونږه همکاریا نساجمل وړاندې کول. د دې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي: د پاکستان د داخله چارو د وزیر چودري نثار علي خان په هغه بیان چې ویلي دی پاکستان کې په ترهګرۍ سیاست روان دی د تحریک انصاف ګوند یو غړی وایي
موږ خو په دماکو باندې سیاست نه کوو او نه په دې باندې څوک سوچ کولی شي، ځکه چې دا چې کوم خلک مړه شو نو دا هم زموږ ټولو پاکستانیانو مسلمانانو وروڼو خویندې او بچو. آیا په پاکستان کې صرف چودري نثار او نواز شریف چې دنه دا محب وطن؟
د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې دغلته کې په خ او بد طالبانو کې توفیر نه کوي. په بلوچستان کې د یو جرګې پر مهال باندې د مردم شمارې په اړه وویل شو
د گوادر درجوبه د بلوسو د پښتنو ټول اهم شخصیت دلته دی او ټول په ډیر شفافه ځکه خبره وکړي چې منصفانه او شفاف مردم شمارې د پاره تعاون سره کوي.
د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې به د باختر ستوري خبرونه واوري د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نهه نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په پاړه مشال ډاٹ کام باندې لوستل او اوریدل شي. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورجو. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د لاهور او پیښور چاودنو کې ککړ د ټولو ملزمانو نشاندهي کړل شوې ده او د ملک مختلفو برخو نه د ترهګرۍ حملو سهولت کاران نیول شوې دي. د چودري نثار علي خان وینا وه چې سیاسي ګوندونو لپاره دي چې د قومي سلامتۍ په چارو دي د سیاست نه ډډه وکړي او محفوظ پاکستان لپاره دي خپل کردار ولوبوي. خدا پوزیشن ګوندونو پارلماني استاد وي چې حکومت ته غلطیانه په ګوته کول په چودنو سیاست کول نه دي. تفصيل د احمد الله په دې راپور کې.
د خالی پورس په اسلام آباد کې خبريالانو سره په خبرو کې چودري نثار علي خان وویل چې د امنیتي مسلې باوجود پاکستان د تیرو څلويختو کالو راهسې افغان کډوالو ته پناه ورکړې ده، خو د ترهګرۍ په ځنو پیښو کې دا کډوال د سهولتکارانو په توګه استعمالول کېږي. نو د افغان کډوالو ذمہواري جوړیږي چې هغه خلک دې په ګوته کړي څوک چې په دې ناوړه پیښو کې ککړ دي او د دوی د بدنامۍ سبب جوړیږي. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې ځینې خلک خپل نااهلي پټولو لپاره په دې پیښه سیاست شروع کړي دی او په حکومت تورونه لګوي، نو سیاسي ګوندونو له پکار دی چې د قومي سلامتۍ په چارو دی د سیاست نه ډډه وکړي او محفوظ پاکستان لپاره دی خپل کردار ولوبوي. خو د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازي علي محمد خان وایي چې حکومت ته غلطیانې په ګوته کول په چاودنو سیاست کول نه دي.
موږ په دماکو باندې سیاست نه کوو او نه په دې باندې څوک سوچ کولی شي، ځکه چې دا چې کوم خلک مړه شو نو دا هم زموږ ټولو پاکستانیانو مسلمانانو وروڼو خویندې او بچو. آیا په پاکستان کې صرف چودھری نثار او نواز شریف چې دا محب وطن دي او دا موږ ټول د اسرائیل او چاته د امریکا او د هندستان جنټان ناستي؟ زه خو دته دا خدای واسطه ورکوم چې دا خبرې سیاست پرېږده. چې کله دماکې راشي او خلک مړه کېدل شروع شي نو تاسو تیز شي اوس موږ دا بیان کوي چې سل دهشتګرد مو مړه کړو. دا دهشتګرد که تاسو ته معلومه نو تاسو د دې دماکو په انتظار وي چې دا به دماکې کېږي موږ به مړه کړو. ورته دي د قوم سترګې دي نه توري دي دا فیصله په خپل باندې وکړي موږ در خمس بوت ولاړ یو.
د تیر زیارت په ورځ د سند صوبې په سیون سیمه کې د لال شهباز قلندر په زیارت کې ځانمرګي برید شوی و چې پکې اته اتیا کسان مړه او په سوونو نور جوبل شوي وو. د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی پارلماني استازي نور عالم خان وایي
چودري نثار صاحب خو اول په خپل ښکاریم نه چې دې چرته وي هر کله چې دلته چرته دماکي وشي نو دې غیب شي او دلته استعفا ورکول پکار دي. د خپل د ریسیټ نه چې دا دونه واقعیات شو دا د دې په دې دور کې وشتي دا خو پته لګي چې په افلانې سړی را روان دي نو هغه ونې ځي کنه چې هغه را روان دي ولې پرې دی هغه خلک. خو افسوس دا دی چې دا خلک ټول د شوشا وګيري زمونږ ملک به هغه وخت کې ټکیږي چې دا غټ خلک ځان له اول دا پروتوکول اخوا کی او د روغ ویل ختم کی چې هغه مونږ کې دا غلطیانی دي.
د پاکستان فوج وایي چې د لال شهباز قلندر زیارت کې د چاودون اورستو یې په بیلابیلو عملیاتو کې خواوشا سل مشکوک وسلوال وجلی دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د نیشن ورځپاڼه لیکي په دې اونۍ کې د ترهګرۍ لړۍ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ وه چې پکې ګڼ شمېر کسان ووژل شول. ورځپاڼه لیکي د دې بریدونو په ځواب کې پاکستان له افغانستان سره پوله وتړله چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیت ټریډ معاهدې سرغړونه ده. نور تفصیل انیس اجمل.
دی نیشن ورځپاڼه کې لیکوال افراسیاب خټک لیکي پر استیو کې پاکستان له یو شمېر بریدونو سره مخ شوی دی، خو په دې اونۍ کې راتراګرۍ لړۍ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ وه. په تیرو 500 ورځو کې د پاکستان پاره صوبه کې بریدونه وشول. د نامنه دا لړۍ د تیر اتوار په ورځ د سما ټلویزیون په گاډي د برید سره پیل شوه چې پکې یو کارکونکي وجل شو. راتراګرۍ د لړۍ هغه وخت شدت واغسته چې د پنج شنبې په ورځ د سند صوبې په لال شهباز قلندر زیارت کې ځان وژونکي حمله وشوه. د سما ټلویزیون پر گاڑی دبری دی ورځ وروسته په لاور کې سنوشن کې حمله دیار لس کسان وشل. هم په دغه ورځ په کوټه کې د بم ډسپوزل سکواډ عملی دوه پولیس د بم ناکاره کولو پر مهال وشل شو. دغه سی په جنوبی وزیرستان کې د سړک غاړې په چاودنه کې دوه امنیتي سرتیری وشل شو. او بیا د چهارشنبه په ورځ په مومندو په خبر او چارسده کې هغه سلورو سنوشن کو ځانونه والوزبل چې هدف یې امنیتي سرتیری او د عدلي چارواکي وو. د پنجشنبه په ورځ د بلوچستان په اواران کې یوې حملې درې سرتیری بیا وشل. ورځپاڼه لیکي پاکستان د دې بریدونو په ځواب کې د پنجشنبه په ورځ ناوخته له افغانستان سره خپله پوله تر نامعلومه وخته وتړله چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیت ټریډ معاهدې سرغړونه ده. مقاله لیکي باید دا خبره هم په پام کې ونیول شي چې په پوله د زیات تګ راتګ نه لرونکو په سلګونو لارو سره سره یوازې شپږ یا اته د تیرېدو لارې بندول به د وسلوالو په تګ راتګ څه خاص اغېز ونه کړي. بلخو په راولپنډۍ کې پوځي دفتر ته یو لوړ پوړی افغان سفارتکار هم ورغوښتل شوی و. ورته په افغانستان کې د موجودو هغو شپږو او یو وسلوالو د نومونو فهرست ورکړل شوی و چې د پاکستاني چارواکو په وینا په دا هیواد کې په حملو کې ښکیل دي. لیکوال له پوښتنې کولو سره لیکي د پولو تړلو افغان حکومت ته د وسلوالو د نومونو فهرست ورکولو سره به داسې اخر کوم نوې پرمختګ مخې ته راشي، ځکه چې دا هر څه په تیرو وختونو کې هم شوي دي چې هیڅ نتیجې مخې ته نه دي راغلي. دغسې افغان حکومت هم په پاکستان کې د میشتو طالبانو د نومونو لیستونه پاکستان ته ورکړي دي. لیکوال افراسیاب خټک لیکي دا معامله هغه وخت د شرمندګۍ وړ شي چې د پاکستاني وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز سو وارې پخپله په پاکستان کې د سو کلونو راهیسې د افغان طالبانو د موجودګۍ پخلی کړی دی. مقاله لیکي د پاکستان په حکومتي نقطۂ نظر کې د افغان او پاکستاني طالبانو ترمنځ توپیر ډیر ژور شوی دی، خو د لیکوال په خبره دا دواړه وسلوالې ډلې یو شان غورځنګ او نظریه لري. مقاله لیکي د پاکستان ګڼ شمېر سیاسي مشران او کارپوهان د پاکستان د خو او بدو طالبانو د توپیری چلن، حکومتي پالیسۍ او د تراګرۍ ضد قومي تګلارې په سمه توګه په ناعملي کېدو نیوکې کوي، خو بیا هم د حکومت په پالیسۍ کې څه څرګند بدلون مخې ته نه دی راغلی.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش
مشال ریڈیو تا وګی ستاسو پام اوس یو بل موضوع تر راګرځوم د خبرونه په دې برخه کې ورزو د افغانستان ننګرهار ته چرواکی وایي پاکستان غواړي په ننګرهار کې د داعش پر ضد روان عملیات له خند سره مخ کړي. دوی وایي د داعش پر خلاف د عملیاتو له پیلېدو وروسته پاکستان پر لالپوري ولسوالۍ توغندیز بریدونه پیل کړي چې شاوخوا 200 کورنۍ نور سیمو ته کډه شوې. په دې اړه نور تفصیل شاه محمود شینواری نامو
د ننګرهار د ولایت وین اتاولا خو ګنی ازادي راډیو ته وویل چې د دې بریدونه یوازینی لامل همدا دی چې پاکستان غواړي هسکې مینې او کوټو لسوالۍ کې روان عملیات له خند سره مخ کړي.
موږ په روسیو کې په شینوارو او عموما په سرحدي ولسوالۍ کې د اجتبلو په موخه عملیات پیل کړل. کله چې د ډیورن کرخې اخوا څخه توغندیز بریدونه ترسره کیږي دا د داعش ډلې سره یو ډول مرسته کوي او زموږ امنیتي منصوبینو پیل شوي عملیات له ننګونو سره مخ کوي. خبیل گئی دوش پی اڑان دی ہسک مینا والا سوال ہے کہ ولس ملی اردو سرتیرو شہادت دے چی د همدغه توغندیز بردو روسه تر سره شو.
نوموړی وای چې د تیری جمعې ورځ راهیسی د ډیورن فرضی کرخې ها خواسی مو څخه په لالپوری ولسوالۍ توغندیز بریدونه پیل شوی چې تر دې د مدرسې او اتیا مرمۍ د یادې ولسوالۍ پر مختلفو سیمو لګیدلې چې لامل یې دوه ماشومان ټپین شوي او تر 200 کورنۍ نور سیمو ته کډه شوي.
راکټي بریدونو شمیر د 350 څخه زیات شوی دی. نږدې 400 بریدونه شوی دی. دغه بریدونو له امله تر اوسه پورې شاوخوا 200 کورنۍ بی ځای شوی دی. دوه ماشومان همغه لازم سره ده چې ټپین شوي دي. نور هم زیانونه او تلفات ښایي چې ولرو خو له دقیقه سروې نه ده شوي ده به وروسته روښانه کیږي.
په ورته وخت کې د ننګرهار یو شمېر مدني فعالانو د یوې خبري ناستې له لارې په حکومت غږ وکړ چې د پاکستان په دا ډول کړنو دي ورته عمل وکړي. مدني فعال او د پوهنتون استاد عبداللطیف مل شینواري په یاد مطبوعاتي کانفرانس کې د پاکستان له لورې په لالپوري ولسوالۍ بریدونه په کلکه وغندل او له حکومت یې وغوښتل چې دوی هم باید په ورته عمل لاس پورې کړي.
د افغان حکومت په وړاندې چې د دې بریدونو په وړاندې تل ډیر خاموش دی او ډیر په سړه سینه د افغانانو مرګ ژوبل زغمي هم من خپل غږ پورته کوو. د دې په څنګ کې د امریکا متحده ایالاتو سره هم منګ امنیتی تړون لرو او هغه امنیتی تړون د نورو مادو تر څنګ یو دا هم ده چې کله په افغانستان باندې باندینه هیواد تاروس کینو د امریکا حکومت او د امریکا شته نظامی قوتونه په افغانستان کې دوی به خبرګون وخی. متاسفانه د امریکا دغه ځواکونه چې دلته پراته دي او حکومت هم د دې په وړاندې بیخي بے تفاوت ده.
دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان له لوري پر افغان خاوره توغندیز بریدونه ترسره کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په وار وار پاکستان د ډیورن کرخې له هاخوا سیمو څخه د کونړ او ننګرهار پر یو شمېر ولسوالۍ ورته بریدونه ترسره کړي چې د کورنیو د بې ځای کېدو تر څنګ خلکو ته مالی او ځاني زیانونه هم اړولي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم د امنیت په دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان او پاکستان استازي میونخ کې په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي چې د امنیت په موضوع ده. په دې اړه باندې تفصیل د سفیر لاستانک زیناورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې افغانستان د جګړې په لومړۍ کرخه کې دی او لشلو تروریستي ډلو سره مبارزه کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پرون ماښام په وینا کې دا هم وویل چې په هلمند، کابل او کندهار کې وروستۍ حمله او همدارنګه د پاکستان په لاهور او سند کې بریدونو دا په ډاګه کړ چې د ښه او بد تروریست ترمنځ توپیر نه دی موجود. تر هغه چې د ښه او بد تروریست ترمنځ توپیر پاتې وي موږ ټول بایلونکي یو. چیرته دا توپیر ونه کړو او راپورته شو او خپل پوجان په ګډه بسیج کړو کولای شو دا پدیده لمنځه یوسو. د افغان ولسمشر تر وینا وروسته د پاکستان دفاع وزیر په یو بل شینون کې غونډه کې برخه واخیسته. خواجه محمد آصف په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره د کابل او اسلام آباد په ګډو هڅو ټینګار وکړ. زه له افغان ولسمشر سره موافق یم چې ښه او بد طالبان نه دي موجود، ټول بد دی. تروریست که په هر نومی بد دی، پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات د راتلو لپاره روانو هڅو بشپړ ملاتړ کوي. افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې د سولې په برخه کې په خپلو ژمنو نه دی ولاړ. افغان ولسمشر د کابل، کندهار او هلمند د حملو په اړه ویلي و چې عاملان یې په پاکستان کې آزادانه ګرځي. خو د پاکستان دفاع وزیر تېره شپه په خپله وینا کې په شمالي وزیرستان کې د مخالفینو پر ضد د پاکستانی پوځیانو د 2014 کال ضرب اعز په نوم عملیاتو یادونه وکړه او وی ویل چې هغوی زپلی او پټنځایونه یې لمنځه وړي دي. د منشن امنیتي کانفرنس د نړۍ د دیرشو هیوادونو د مشرانو او ګڼو چارواکو په ګډون د جمعې په ورځ پیل او نن یکشنبه پای ته رسیږي چې پکې د نړۍ د عمده امنیتي ننګونو په اړه بحثونه کیږي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
اور دن گتا سو مشال ریڈیو تا وگ یی دا خبرونه پدی برخه کی تاسو ته یو راپور وړاندې کوو چې د متحده عربی اماراتو حکومت د طالبانو په اړه باندې سپری کړکړي په دې اړه باندې تفصیل د حدیث پردیس په دې راپور کې.
د افغانستان د اجرایه ریاست د وین مرسیال امید میسم وایي د حکومتونو ترمنځ زړی کې باید دولت محور اوسی نه تورست پروره.
هر ګونه ارتباط
دی وی له تورستی ډلو سره د هیوادونو هر ډول اړی کې د یادو هیوادونو په خیر نه بولو، ځکه تورزم نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې نړۍ لپاره ګواښته ورتیا ده چې دغه پدیدې پر وړاندې جدي مبارزه وشي. یو ورځ وړاندې داسې راپورونه خبر شول چې د متحده عربی اماراتو چارواکو دغه هیواد ته د قطر او اسلام آباد د وسلوالو طالبانو د استازو د ننوتلو مخه نیولې. د وسلوالو طالبانو دغه استازي اماراتو ته ځکه تلل څو په افغانستان کې د یاد هیواد د سفیر د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړي. د متحده عربی اماراتو دغه عکس العمل ظاهرا د کندهار ولایت په میلمستون کې په یو چاودنه کې د متحده عربی اماراتو د 500 ډیپلوماټانو د وژل کېدو په غبرګون کې وو. په دغه چاودنه کې د کندهار د والی مرستیال، د ملي شورا دوه غړي او یو افغان ډیپلومات هم ووژل شول. د متحده عربی اماراتو سفیر چې په هغه چاودنه کې ټپي شوی وو 15 ورځې مخکې د ټپونو له امله سا ورکړه. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي متحده عربی امارات د وسلوالو طالبانو له ملاتړو څخه وو، خو اوس په دې پوهېدلی چې په لستوڼي کې مار ته ځای ورکول خطرناک دي او باید دغه هیواد د یادې ډلې د له منځه وړلو لپاره هم کار شي. د دغه کمیسیون غړی محمد خان وایي
نور عربی مالک ورسره سره همکار یي ام نظر به یو سره تر څو چې د طالبانو حمایت خلاص واخلي. خصوصا دلته ډېر بحث و سعودي عربستان ته راځي کېږي چې هغوی هم باید امارات سره په دغه واقع کې هم نظر وي.
وسلوالو طالبانو د کندهار ولایت خونړۍ حمله کې لاس لرل رد کړي، خو سیاسي کارپوهان وایي پاکستان په دغه چاودنه کې د طالبانو څخه په استفادې هڅه کړې چې د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ اړیکې خرابې کړي. کارپوهان وایي د متحده عربي اماراتو د چارواکو له لوري دغه هیواد ته د وسلوالو طالبانو د استازو د ورتګ د مخنیوي سربیره پر دې چې دغه ډله کمزوري کوي یا د ډله باید پوه شي چې نور د عربي هیوادونو له لوري ملاتړ نه کیږي. د نړیوالو اړیکو کارپو ودیر صافی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له دغه فرصته ګټه پورته کړي.
دا هم دوی ته یو انتباه او جزا ده چې ورکوي چې جګړې نه باید لاس واخلي او د سولې د لارې نه د افغاني ولس او حکومت سره مخ کیږي.
ښاغلی صافی همداراز وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې عربي هیوادونه په ځانګړي ډول سعودي عربستان په دې پوه شي چې تروریستي ډلې د ټولې سیمې لپاره خطر دی او د تروریزم د له منځه وړلو لپاره باید ګډ اقدامات وشي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپک 22 په لنډو سپو 2013 14530 1330 او 15,000 کیلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د پاکستان د داخله چارو وزارت په حکم د پنجاب حکومت جماعت داوا ډلې او د دغه ډلې یو مهم مشر قاضي کاشف د ترهګرۍ ضد قانون په سلورم شیډول کې اچولې ده. په دې اړه نور تفصیل د فرخنده اسد نه.
د 2008 کال په ممبئی بریدونو کې په مبینه توګه د تورن شوی ډلې جماعت داوا مشر حافظ محمد سعید او د دغه ډلې یو بل مهم مشر قاضي کاشف په سلورم شیډول کې اچول شوی دی. د دې سره سره د ترګری ضد قانون لاندې امنیتي ادارې د سلورم شیډول تر مخه د دغه ډلې ټول غړي نظر بندولې شي. بلخوا د جماعت داوا مشر حافظ سعید له وړاندې نه د جنوري د 13 نیټې راهیسې نظر بندې. د قانوني چارو کارپوه قاضي انور وایي د سلورم شیډول لاندې حکومت دغه تنظیم ټول غړي په بند کې اچولی شي او پر خلاف یې کاروایی کېدای شي.
فورث شیډول دا او چې دا کم تنظیمونه باندې پابندي ده یا بل نوم سره کار کوي د هغه کسان چې دي هغه واچ کې دی وی یا اریسټ کې دا ډیټین دي اریسټ یا نظر بند ساتي یا هغه چې دی په دې
د پاکستان مطبوعات لیکي حکومت دغه فیصله په ملک کې د وروسته او تراګرو بریدونو وروسته کړی دا چې پکې ګڼو ولسی کسانو ته مرګ ژوبلا اوخته ده. د ډان ورځپاڼې د یو راپور له مخې د جماعت دعوا سره سره د پنجاب د مرید کینا د مرکزی طیبه ظفر اقبال او عبدالرحمن او د فیصل آباد نه عبدالله عبید نومیتن هم په څلورم شیډول کې اچول شوی دی. حکومت د تراکرۍ ضد ادارې ته دا هم امر کړی دی چې د دغو ټولو کسانو خلاف دې کاروایی وکړل شي. د سیمه ییزو چارو کارپوه حسن عسکری وایي باید حکومت د داسې ټولو تنظیمونو د فعالیتونو په اړه پلټنې وکړي چې په ملک کې په روانو تراګرو پیښو کې ککړ دي او یا هم د وسوالو مرستې کوي.
ځینې تنظیمونه چې پکې جماعت الدعوه هم شامل دي لږ وخت وروسته په بل نوم څرګند شي. که وکتل شي نو اوس هم د داسې تنظیمونو خلاف پوره ګامونه نه دي پورته کړل شوي او نه دغه تنظیمونه په مکمله توګه ناقانونه ګرځول شوي دي. حافظ سعید او د هغه ځینې ملګري نیول شوي دي. نو باید حکومت دې خبرې ته پوره پام وکړي او اوس به کتلی شي چې حکومت به دې مسلې ته څنګه ګوري.
په پاکستان کې د وروستي تراګرو بریدونو له وجې یو ځل بیا په حکومت دانیوه کې زیاتې شوې دي. سیاسي ګوندونه له حکومت غوښتنه کوي چې بې له څه ډول توپیره د وسوالو پر ضد عملیات وکړي او د تراګرۍ ضد قومي تګلاره نېشنل اکشن پلان عملي کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو د بلوچستان کې زیاتره سیاسي او مذهبي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د سرشمیرنې په محل د افغان کډوال نه شمیرل کیږي او د هغه بلوچستانو لپاره د یو تګلاره وټاکل شي څوک چې د بې امنیت د نامنۍ له امله بې کوره شوي دي. نور تفصیل ایوب ترین.
د کمی والی په نوم تیر ورځ په کوټه کې وجرګه وسوه په کې چې د صوبې زیاتره سیاسي او مذهبي ګوندونو او قبایلي مشرانو ګډون درلودي. په جرګه کې غوښتنه وسوه چې د مارچ په میاشت کې کېدونکې سرشمیرنه کې د افغان کډوال نه شمارل کیږي. په دې اړه د پیپلز ګوند په خالي صوبایي وزیر او د جرګې مرستیال کنوینر بسم الله خان کاکړ و مشال ریډیو ته وویل
ځینې سیاسي جماعتو د بیانونو راغو چې موږ محسوسه کړ چې دلته د مردم شماري مسله یو تنازع جوړي او د نفرت کوتونه کې د ښکېږي. نو زننده خوشاله چې تقریبا د گوادر درژوبه د بلوسو د پښتنو ټول اهم شخصیات سیاسي دینی او قبایلي دلته دي او ټول په ډیر شفافیت کې خبره وکړي چې منصفانه او شفاف منظم شماري د پاره تعاون سره کوي.
وغونډه ته په خپل وینا کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل وویل چې د افغانانو د سرشمیرنې څخه د پښتنو او بلوچو یووالي ته هیڅ ګټه نشته. په دې ترڅ کې به غوښ شو د دغه ګوند و مرستیال مشر ساجد ترین ته
بلوچستان اکثریت خلکو په دې جرګې په توسو سره تحفظات چې دي او د خلکو خدشات چې دي هغې خوا ته اشاره کوي چې تر څو پورې دغه کم ډیویز چې دي چې د بلوچ علاقې څخه تللي دي د الله د وجه یا افغان ریفیوجیز دي مهاجرین دي د دې پاکله یو واضح موقف یو فیصله نه راغله تر هغه پورې په بلوچستان کې کمردم شماري کیږي نو هغه به متنازع وي.
خو د کوټ په خواني شاروال او دریم کاکړ زیاده کړه په کار دی چې ټول خارجان د سرشمیرنې څخه لري وساتل سي.
ولې د مردم شماري چې کوم هغه ایم دی یا مقصد دی هغه د وسایلو د تقسیم په والا باندې دی او د آینده د نسلو د دې اثرات پرې وځي.
موږ د فیډرل ګورنمنت او د فر سرمش دا گزارش دی چې دا د نن د قومي یک جهتی جرګې چې کوم متفقه اعلانیه ده پر هغه باندې عمل درآمد وسي.
د پښتنو ملت پال سیاسي ډلو لکه پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند په دې جرګه کې ګډون نه وکړي. البته د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان شرانی په خپل وینا کې وجرګه ته وویل چې په سرشمیرنه کې د افغان کډوالو د شمیرې څخه هیڅ نقصان نشته ځکه چې د دوی ونډه به مرکزی حکومت پر کوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
زمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
تاس مشال ریڈیو تو خواگی درنگ ساعت کی پختونخوا کے سلورنی میں بجے کی دن کی دی دا سلورنی میں بجو دا خبرون لانڈیز دا انیسا اجمل ناورو.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي هواد یې د تیرو شاوخوا څلوېښتو کالونو راهیسې افغان کډوالو ته د اوسېدو اجازه ورکړې ده، خو دغه کډوال له ترهګرۍ په ځینو پیښو کې د سهولت کارانو په توګه کارول کېږي. چودري نثار علي خان د خبرې نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړې. افغان او پاکستانی چارواکو پرون د جرمني په میونخ ښار کې د نړیوال امنیت په اړه په یو کانفرنس کې راترګرۍ ضد بشري او صادقانه مبارزې ټینګار کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د غونډې ته وویل چې وسله وال باید د بهرنۍ پالیسۍ عملي کولو لپاره ونه کارول شي. په غونډه کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وینا وه چې د وسله والو په ختمولو بوخت دي. افغان چارواکي وایي په ننګرهار د پاکستاني راکټونو غرسېدو له وجې د داعش خلاف د دوی عملیات ټکنی شوي دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت ویان د تاوله خوګیاڼي نن مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان په تیرو دریو ورځو کې له 350 څخه ډېر راکټونه ویشتلي دي. پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم او چمن لارې نن په درېیمه ورځ بندي دي. د خبر انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل به یوازې هغه افغانان پرېږدي چې پاکستان کې څوک مړه شوي وي او مړی افغانستان ته وړل کېږي. د خبر پښتونخوا د صحت وزیر شارام خان ویلي د صوبې په لرو پرتو سیمو کې 430 نوي ډاکټران برتي کړي دي. بلخوا د خبر پښتونخوا ډاکټران تنظیم یو غړي اشفاق احمد نن مشال ریډیو ته وویل د حکومت دا ګام ستایي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی ویلي له اسلامي دولت وسله والې ډلې څخه د موصل ښار بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. نوموړي نن په یوې ټلویزیوني وینا کې ویل د عملیاتو نوی پړاو اعلانوي او عراقي ځواکونه د داعش له طرحې د عامو وګړو آزادول پیل کړي دي. او نن د چین چارواکو ویلي دوی د پاتې ټول کال لپاره د شمالي کوریا څخه د کویلې درآمدات بند کړي دي. رپورټونه وایي چین د درآمداتو درولو له لارې په خپل اتحادي هیواد شمالي کوریا فشار اچوي چې دا هیواد د خپل اټمي او بلاستیک میزایلو جوړول پرېږدي.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږه همکاري انیسا اجمل وړاندې کول. او اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي درته سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې په پاکستان کې د ترخګرۍ په پیښو باندې لیکلي او وایي چې ملک د ترخګرۍ د نوې لړۍ وروستو سیاسي مشروالۍ ته هم د دې خبرې ادراک وشو چې د ترخګرۍ خلاف جنگ اوس پای ته رسول دي. د وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې ترخګر چرته هم وي باید چې خاتمه یې وشي. همدارنګ د دې پیښې وروستو پاکستان پوځ هم عملیات شروع کړي او تر دې دمه یو شمېر وسله وال وژلې دي. د ادارې په وینا داسې ویل کېږي وسله وال د پولې پورې اړخنه رازی او ترهګری کوي. په کوم چې د پاکستان پوز افغان سفارتکار راو بل او د شپګو یو ترهګرو د حوالګي او یاد دوی پر ضد د کاروایی ورته ویل. بل پلو د افغان اعلی چارواکو د سیون شریف د پیخي غندنه خو وکړه، خو د دې سره سره د تورخم د پولي تړلو مخالفت هم وکړو. او د افغانستان د صدارتي معنی نه اعلی چارواکو یو بیان کې ویل چې لارې بندول د مسلې حل نه دی، باید چې پاکستان د ترهګری جړلي ختم کړي او د ترهګرو پټنځینو ته خپل توجه ورکړي. ادری اخر کې وایي د دې منطقې نه د ترخګری لپاره باید چې افغانستان او پاکستان په ګډه سره کار وکړي. او دا خبره هم باید په نظر کې وساتل شي چې د پاکستان سپریم کورټ ویلي چې ترخګرو ته زیات نه زیات فندونه د منشیاتو یا نشیز توک نه ملاويږي. په کار د چې حکومت دې لخت هم توجه ورکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپلې ادری کې لیکي په کراچي کې ډاکټرانو په یو خبري غونډه کې غوښتنه کړې چې روان کال په 15 مارچ شوري کې دونکو سرشمیرنه کې باید چې د شوګر، بلډ پریشر، تور زیړی او د زړونو د مریضانو ځان له شمیرنه وکړي شي چې دا رنګ د دې پرانا کې د دې لپاره پالیسی جوړې کړي شي. ادارې وایي د دې ډاکټرانو په وینا چې د پاکستان هر سلورم کس د شوګر ناروغه دی، یعنی د ملک د 25 نه تر د 30 فیصد پورې خلک د دې رنس ښکار دي. نو په سر شمیرنه کې په دې نظر ساتل پکار دي چې د ملک په کومو علاقو کې د کومو رنځونو څومره شره ده. ادارې اخر کې وایي پکار ده چې حکومت دا معاملې په نظر کې وساتي او د سر شمیرنه په وخت یا دو رنزونو د ناروغانو شمیره ریو زیکړي او د دې سره سره په کار د چی پوشناتی کارډونو کې د وینې ګروپ هم ولیکلی شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې بی بی سی رادیو خپل ویبپاڼه او له پاکستان خبریدونکو فرایډي ټایمز مجلې په پاکستان کې په تیرو 15 ورځو کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکونو لنډیز درته ګولایا وړاندې کوي.
د پاکستان سند صوبې په سیون شریف کې د لال شاباس قلندر په مزار د زیارت د ورځې ځانمرګي برید په هیواد کې د نننه ولس او سیاسي ګوندونو سخت غبرګونونه ښودلې دي. په هغه برید کې لږ تر لږه اته اتیا کسان وژل شوي ول. د ځانمرګي برید وروسته امنیتي ځواکونو په ګرد هیواد کې عملیات پیل کړل او لزګونو مشکوکو وسلوالو د وژلو اعداوې هم وکړې. بی بی سي په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ځانمرګي برید د غچ اخستو ژمنه کړې وه او په دې لړ کې بغیر له توپیره دا کار اخستو خبرې هم کړې وه. په پاکستان کې له تیرو 15 ورځو راهیسې د تشدد په پیښو کې تر سلو زیات کسان وژل شوي دي چې پکې ملکیان، پولیس او فوجیان شامل دي. د بی بی سي په خبره دا د 2014 کال فوجي عملیات وروسته د تشدد تر ټولو ناوړه پیښې دي چې په تیره اونۍ کې رامنځته شوې دي. د فوجي عملیاتو له وجې پاکستاني مشرانو ادعا کوله چې ترهګرو ته یې ماتې ورکړې ده. خو بی بی سي په مقاله کې لیکلي چې په پرله پسې بریدونو څخه ښکاري چې وسلوالې ډلې بیرته رایوزې شوې دي. دا هغه ډلې دي چې له طالبانو نه بیلې شوې دي. په دې کې د ځینو افغان ډلو سره هم اړیکې دي او اسلامي دولت وسلواله ډله هم پکې شامل ده. بی بی سي په خپل مقاله کې لیکلي چې پاکستان په افغانستان تور لګوي چې د وسلوالو پټنځایونو د ختمولو لپاره کار نه کوي، خو افغان حکومت دا تورونه بے بنیاده بولی. بی بی سی لیکلی چې ځینې شنونکي په دې اندي چې پاکستان د هغو لاسپوسو ډلو مرسته کوي چې په افغانستان او کشمیر کې جنگ کوي او په هیواد کې دننه د امنیتي حالاتونو ګټه پورته کول غواړي چې د خپل خوخي فیصله وکړي، خو فوج دا تورونه ردوي. بلخوا فرایډي ټایم مجلې پر همدې موضوع لیکنه خبره کړې چې تر هغه وروسته په کوټه، پېښور، لاهور او نورو ځایونو کې امن او امان صورتحال ګډوډ کړي دي. مجلې په دې حالاتو کې ځینې پیچلو محرکاتو ته هم اشاره کړې ده او لیکلي دي چې د پنجاب حکومت د تر هغه غري خبرداري ورکړي وو. په هغه کې ویل شوی بل چې عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره جنگیدونکي وسلوال بیرته پاکستان ته ورغلي او کې دې شفایلتونه تر سره کړی. فرای ټایمز مجلې لیکلي چې د دې خبرداري تر څنګ په پاکستان کې ځینې نور داسې خطرونه هم موجود دي چې د راتلونکو کې د هیواد لپاره خطر جوړې دي شي. په دې کې د حافظ سید او د مولانا مسعود اظهر نظربندي هم شامل ده. مجلې لیکلي پاکستان ته کورنۍ او له بهر نه خطرونه موجود دي او په دې حالاتو کې په خو او بدو وسلوالو کې توپیر نه دی پکار او باید د ترهګرۍ ضد قومي کړنلاره په سمه توګه عملي کړل شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د عراق په موصل ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي نن د دې عملیاتو د پیل اعلان پر مهال وویل چې موصل به ډېر زر د داعش له ولکې آزاد شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي په موصل ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پوځي عملیاتو پیل نن اعلان کړ او ویل چې عراقي ځواکونه د موصل ښار د لویدیځې برخې د آزادۍ لپاره روان شوي دي. اسلامي دولت ډلې موصل ښار په 2014 کال کې ونیو او دا ښار یې د خپل په اصطلاح خلافت مرکز وباله. عبادي په یو ټلویزیوني وینا کې وویل عراقي ځواکونه د پوځي عملیات په نایناوا ښار کې د داعش ډلې له ترور څخه د خلکو د خلاصون په مقصد ترسره کوي.
نعلن انطلاق صفحه جديده من عمليات قادمون الى نينوى.
مكبنا نينوى كي دي عملياتو دي نوي پراو پايل اعلانو سو لكترنگا چه دي موصل نوري سيمي مو آزاد کري دي دي خار خاي ارخام آزاد کرو.
المناطق الاخرى
عراقي ځواکونو څلور میاشتې مخکې د امریکا د پوځ په ملاتړ له څو نویو عملیاتو او خونړیو جګړو وروسته د دجلې سین په ختیځ کې پرته د موصل ښار ډیری سیمې ونیولې، خو لویدیځې برخې لا هم د داعش د وسلوالو تر ولکې لاندې دي. د اټکل له مخې په دې سیمه کې د شپږنیم او اتو لکو ترمنځ ملکیان استوګن دي. د موصل لویدیځ د ښار د ختیځ په پرتله کوچنی دی، خو د وګړو شمیر زیات دی. دا عملیات په داسې حال کې پیل شوې دي چې عراقي ځواکونو نن د موصل په لویدیځ کې د دوو کلیو د نیولو اعلان وکړ او ویل چې د موصل د هوایي ډګر لور ته د پرمختګ په حال کې دي. نن سهار وختي عراقي الوتکو میلیونونه خبرپاڼې د دې سیمې له پاسره خوشې کړې او خلکو ته یې خبرداری ورکړ چې د پوځي عملیاتو پیل حتمی دی. په خبرپاڼو کې له خلکو غوښتل شوي دي چې له پوځ سره همکاري وکړي. په ځینو نورو خبرپاڼو کې د داعش وسلوالو ته خبرداری ورکړل شوی چې له وسلو سره تسلیم شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې په دې سیمه کې خوراکي مواد، د څښاک اوبه او د سونګ مواد یا نه پیدا کیږي او یا یې بیې خورا لوړې شوي دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چې دی ولی زیاتې دي
هر تر هغه بدرنګ څه کړه چې داغه مینا لژوند سره نشته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخته په لاو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو د بنو زندان کې د زنانه وارد مشره توحید بیگم وایي چې د جیل پولیس ور باندې تشدد کړي نن د انصاف غوښتنې پس ورته بیا هم دړکی ورکوي او ور باندې فشار اچول کیږي چې راځینامه وکړي نوموړي وایي اواز یې څوک ناوري چې انصاف ورکړي عمر دراز وزیر ورسره خبرې کړي او دارا پورې برابر کړي
نوموړي وایي بنو زندان کې د زنانه په وارد د شپې ډیوټي وي او هلته د پولیسو حوالدار او سپایي د زنانو وارډلا دتلو هڅه کوله چې ورلا اجازه نه وکړه نو ور باندې سخت تشدد وکړو او ورته سپک سپیره وویل
چې د شپې ما ډیپټی کلا اته بجې بیا بل ما سیرازی ما پسې بلال ور ډبا دا زمون سره سپې دی دروازه کولا وای وې دا خزه تاریخ ته مې جی بس ټیک تا ور شته ما سین صاحب نه تپو سکه چې ما پسې ما سی ولی ناراضي د ماته وینې د پلار نو کار خونی ما هما پرې دا ماته وی چې نن تا پرې د مونږه ځته ګور چې تاسو نه زور دی چې په لاړو منور نو می دی اولدار دی ما غته وی ام جی د ماته کنزل کړو وړې رې خو کړو ز په ځنان خانه کې دنه ولاړم دی راغه په ما باندې پدې دی باندې یو لته خې جولا او بیا په دوباره په بوت باندې بل لته خې جولا نو اخر انصاف ولې نشته نه ما دې ته ودا سي برته یک دم رو و تمرال مزنانه میرا او ته تاریخ لا بس غلط غلط کنزلی راته کو پرګیروانی نو ډیر سچو کو بیا ته ډیپټی صاحب خبر وکړلې
توحید بیگم وای درې هفته وشوې چې انکوایری مقرره شوه او جیل سپورټن او ډیپټی سپورټن ته فریاد کړي خو نن هم ور باندې فشار اچوي چې راضینامه وکړي او ور لا انصاف نه ور کوي
ما ډیپټی سپورټن ته دا کو صاحب موجود نه مورتی جی گور مسر بین سپی شد تر سال ما پس زنان خانی تا دن نرا گئی ما چی و تسینگ درخواست فر کو ده تیر منور نوم لر کو بلال نومی بولی کو ولی چی زو خلی بلال مو ده منور پسل اوالی ما سر دیر زیادی شوی دی زدا غوانا ما چی این کوئری سون وقت شو دا دویم افتر از ور تا آر را زویم ما تاوی رازی نمبا ما که دفکیان را بانی تیری رازی نمبا ما که او بیا را تاوی چی نی که نو بیا بزده سر کارو کم چستا بم پا که خیر دی
نو ما وڑی دا متعلقه طولو علا چارواکو نا دا انصاف غوخت نکڑی او وای چنان هم ور تا دڑکی ورکوی خدا دی آواز سوک هم ناوری
پا اٹار تاریخ مانی زی بیارانم ڈاکٹر را دویی ما تاولی کلا او ما ته وی تاسو رډیټ تاسو د شوی دی داجی دا وګوره بل چې دا دا بیا تنزانیا ډاکټر دا ویل کلا نیمه مورشت نیمه پلاشتا
کلامو چې په دې اړه د بنو زندان سپورډان او مرستيال سپورډان سره تماس ونیو نو دوی د پوره واقعي نه ځان نه خبره وګڼل او نو ما وړه ته د انصاف ورکولو پاړه هیڅ نه وویل عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنه هو دا ما خام تر شپگو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس وخت راغلی دی د اوونی دی ادبی او کلتوري خبرونه د باختر ستوري هر اونۍ زمونږ همکار چې خپل هم لیکوال دی ادیب دی شاعر دی خبريال باز محمد عابد تاسو له په دې کلتوري او ادبی خبرونه د باختر ستوري کې د ننګرهار او د سر تړلو د نور سیمو ادبی او کلتوري هلو ځلو په اړه باندې راپورونه راوړي نو را دي چې واورو د باختر ستوري
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم په نننۍ خبرونه کې به د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د درویشتم تلین په مناسبت د هغه په شاعرانه ادراک د پوهانو نظریات په یو ریپورت کې ولرو بیا به د لیکوالو کور په کوربتوب د ستاین غونډو او ستاین لیکونو په اړه د یو لیکچر او مباحثې په اړه هم رپورټ درکړو او په اخره کې به د ظاهر عادل په غږ کې د هغه د غزلې سو بیتونو ته تم شو. لومړی رپورټ ترازو د فبروري 13 نیټه د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری له درویشتم تلین سره برابر ده. بیل شک چې په دغه ورځ به د افغانستان په یو شمیر ولایتونو او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې به آزادی ادبی ټولنې او جرګې د ستر شاعر حمزه بابا یاد د غونډو په جوړولو سره تازه کوي، خو پر ځای مو وګڼلې چې د باختر ستوري خپرونه کې هم له تاسو قدرمنو اورېدونکو سره د ارواښاد حمزه بابا یاد تازه کړو. په شلمه پیړۍ کې که د پښتو ادب او شاعرۍ ته تم شو نو یو شمېر داسې وتلې نامې به مخې ته راشي چې د خپل کړي کار له برکته به په پیړیو پیړیو یادېدلی شي. په دغه نامو کې یو هم د پښتو د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواری ده چې شعرپوهان یې د کلاسیکي او معاصرې شاعرۍ ترمنځ پل بولي. د رحمان بابا له شاعرۍ وروسته بیا د حمزه بابا تر دورې پورې د پښتو شاعري د جمود ښکار وه، خو کله چې ورته ستر حمزه د زړه وینې ورکړې نو د پښتو شاعري ځوانه کړه. ځکه خو حمزه بابا خپله هم وایي، ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي، تشوې د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون وایي چې حمزه بابا په خپل شاعرانه قوت سره پښتو شاعري له جمود څخه راوېسته.
د استاد حمزه د غزل راټوکېدل په داسې یو مهال شوی دی چې دغه مهال پښتو شاعري هغه د نازک خیالۍ او هغه د شاعر د واقعي تعریف پر بنسټ باندې تته وه. منځی کې همغه پیر محمد کاکړ او شمس الدین کاکړ رامنځته شوي دي، ګنې تر هغه وړاندې د کاظم خان شاهدانه بیا تر دده تر مهاله پورې زموږ د پښتو غزل چې دی دا تت دی. خو استاد حمزه چې کله رامنځته کېږي او د ده غزل او د ده فن رامنځته کېږي، دا مهال په غزل کې نوښت راځي، همدغه صنف ته زیاته توجه کېږي. استاد حمزه یو کمال دا کوي چې دغه ترکیبونه چې دي او همدارنګه د شاعرانه تصویرونه چې دي دا پښتني کېږي.
لیکوال او ژباړن محمد اسب شینواری وایي له حمزه بابا نه وروسته په ګرد پښتونخوا کې او په ځانګړي توګه د خیبر درې د سیمې شاعرانو د هغه پیروي وکړه چې وروسته یې د حمزه د مکتب نوم خپل کړ.
په پښتو ادبیاتو کې چې کوم ادبي مکتبونه دي، ابوالمراد ابن حمزه شینواری پکې د خپل یو ځانګړي مکتب څښتن دی، په ځانګړې توګه په غزل کې چې بیا د غزل د بابا لقب هم ورکول شوی. د ارواښاد حمزه نه وروسته چې په کوزه پښتونخوا کې په ځانګړې توګه په خیبر کې څومره شاعران تیر شوي دي، په یو ډول نه یو ډول پرې د حمزه د غزلو سیوری غوړېدلی و او د هغه د مکتب پیروي کړې ده. او زه مطمئن یم چې په دې سیمه کې څومره شاعران وروسته هم راځي هغه به د حمزه د مکتب تر اغېز لاندې وسي.
استاد ضیاءالرحمن اسرت وایي چې حمزه بابا چې کومو فلمونو ته سندرې لیکلي هغه هم تغزلي بڼه لري.
حمزه شینواری سره دې چې دی یو د پښتو ژبې یو ډېر استاد شاعر و، دې تر څنګ یو استاد ناصر هم، لکه څنګه چې د شعر و شاعرۍ په ډګر کې هغه هم په غزل کې دومره پیاوړی و، دغه ډول یې د فلمي سناریو د لیکلو وړتیا هم لرله. په عین وخت کې د همدغه فلمونو لپاره د به شاعري هم کوله. یوه دغه بېلګه راخیستلی شو چې اشناوې مینه ښه ده خو یوه خبره واوره، دا چې له لمنې نه نیول به پکې نه وي او پلاو دې له مخه اخلم، پښتنې خو تا مې واوره، زمری غوندې به ګوري، شرمېدل به پکې نه وي.
استاد لال پاچا ازمون وایي چې حمزه بابا د ژورو خیالونو تر څنګ ژورو فکرونو ته هم د شعر جامې په تن کړې دي.
خو غزل یوازې یوازې عشقي مسائلو ته وقف و او عشقي خبرې به پکې وي، مګر په فکري لحاظ باندې غزل زموږ تتو. استاد حمزه یو کمال دا وکړه چې د نازک خیالۍ تر څنګ او د غزل دغه شاعری او هنری اړخ پر غختلتیا سربیره یا د پامغه رنگ کې پښتو غزل چې ده هغه ته د فکر جامه هم ور واغوسته، او هغه فکری جامه د قوموالی و پښتونولی و هغه بشر پالنه وا چې هغه د شعر ته ورننه وستاو غزل هم ژوند پیدا کم خوند پیدا کړ ژوند چې هغه په فکر کې او خوند چې هغه په خیال کې
دمزه بابا غزلونه چې وتل سندرغاړو لکه ارواخاد رفیق شینواری خیال محمد استاد شاولی استاد گلزار علم ارون باچا او نورو د موسیقۍ لپاره سره ویلي چې د بازوق اوریدونکو تندې وخت په وخت خړوبه کړي خو په دې ورسته یو کې چې ګلپانی په خپل جادوئي غږ کې د حمزه بابا دغه نیمګړې نیمخوا او ورمانی غزل سندره کړي د ډیرو بازوق اوریدونکو پامې ور اړولې ده حمزه بابا له آثار څخه تر دیرش عنوانو پورې شاعری او نثری کتابونه خپاره شوي او یو شمیر ناچاپه آثار هم ترې نه پاتې شوي د پاکستان حکومت د هغه د مړینې وروسته د هغه د کړي کارونو په پایله کې صدارتي تمغه هم ورکړه او د خیبر پښتونخوا حکومت د هغه په مزار ګنبد او کمپلیکس ودان کړي دي حمزه بابا په 1908 میلادي کال په لوړګي کې زیږیدلی و او په 1909 میلادي کال د فروری په 13 نیټه وفات شو او په لوړګي کې خاورو ته وسپارل شو د باختر ستوري ګرانو مینوالو د تیری دوشنبه یا ګل پورس په جلال آباد کې د لیکوالو کور په کوربتوب د ستاین لیک او ستاین غونډې حقدار څوک دی تر عنوان لاندې لیکچر او آزاد بحث د اطلاعاتو فرهنګ په ریاست کې جوړ شوی و چې پوهنوال استاد لال پاچا ازمون په دې اړه لیکچر نوټ وړاندې کړ او د ګډونوالو پوښتنو ته یې ځوابونه وویل په دې وروستیو کې یو شمیر ټولنې د شخصي اړیکو په اساس داسې خلکو ته ستاین غونډې جوړوي او ستاین لیکونه ورکوي چې اقداری نه وي دې عمل د ستاین لیکونو ارزښت ته صدمه رسولې ده په همدې خاطر د لیکوالو کور یوه غونډه رابللې وه چې استاد لال پاچا ازمون پکې لیکچر نوټ وړاندې کړ د لیکوالو کور په استازیتوب لیکوال او کره کتونکي انجینر اباسین بهیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
په دې ورسیو کې د ستاین لیکونو په ویش کې به بندوبري رامنځته شوی وه او هر چا مناسبتونو باندې ستاین لیکونه ورکول حتی داسې ویل کېږي چې ځینو خلکو په موټرو کې تیار ایښي د نوم ځای کوسونه یې تش پرېښي دي او ورته وایي چې دا ځان ته د خپل نوم په خطات ولیکه تیار امضا شوي نو دغه حالت یو ډول نورین رامنځته کوو په دغه برخه کې نو د دې لپاره چې خلک متوجه کو دا بحث راپورته کو چې سینلیک باید څوک د چا د خوانه او چیرته ورکړي او هغه تاسو نن شاهدان وي چې په دې اړه لیکچر لاره
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال لال پاچا ازمون چې د سینلیک او ستاین غونډې په اړه مفصل لیکچر وړاندې کړی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل اوس ستاین غونډي او ستاین لیکونه په سلیقوي برخورد جوړیږي
ستاین لیک او مډال باید داسې یو څوک ورکړي چې هغه صلاحیت ولري متاسفانه اوس موږ ګورو چې دا اکثره شخصي سلیقوي او سیاسي حرکاتو لپاره هم مډالونه ورکول کیږي هم ستاین لیکونه ورکول کیږي او هم القاب ورکول کیږي نو تاسو ګورئ چې په القاب باندې اوس بد حال روان دی یو وړه را پاتېږي او چاته اتل وایي مګر نور ملت را پاتېږي دغه په وړاندې ودرېږي اتل ورته نه وایي نو له دې ښکاري چې دا د یو څو تنو شخصي او سلیقوي کار دی یا د یوې مشخصې مرجع چې صلاحیت او مسؤلیت یې په دواړه په غاړه واخلي دغه کار نه دی نو دغه ډول حرکات خود سرانه حرکات ډېر زیات شوي دي
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل په دې وروستیو کې داسې خلک ستاین لیکونه ورکوي چې خپله هم د دې وړ نه وي او هغه چاته چې ستاین لیک ورکول کیږي هغه یې هم ارزښت نه لري
هر څوک د ستاین لیک او یا د تقدیرنامې د ورکړې صلاحیت نه لري په قانون کې د لپاره واکداران معلوم دي ځینې ټولنې پرته له دې چې لزان نه پښتنه وکړي چې آیا زه د تقدیرنامې او د ستاینلیک د ورکړې واکونه زه لرم کې نه لرم. ځینې اشخاص ته ستاینلیکونه ورکوي. له بده مرغه موږ په ټولنه کې داسې اشخاص هم لرو چې هغه هم خپل ځان ته نه ګوري چې زه په څه ستایل کېږم. آیا ما کې د ستاینې متر او تومنه او کوم جوهر موجود دی او کنه دی؟ که چیرې موجودی باید هغه ومني، او که چیرې نه وي نو باید دا جرأت ولري چې ما کې د دغه ستاینې یا د دغه منځغونډې کوم جوهر زه په ځان کې نه وینم، نو بنا هر څوک چې زما لپاره دا غونډه نیسي هغه باید هغه رد کړي. یعنې دغسې یو فرهنګ باید ټولنه کې مروج شي چې موږ دا معیارونه وپېژنو چې ستاین غونډه چاته جوړه شي، ستاین لیک چاته ورکړی شي.
استاد محمد اسب سمیم د دغې غونډې ارزونه وکړه چې د ارزونې په یوه برخه کې وویل:
زه د وچړو کې شپېلم، خو ملت مې د سلطان دا زما د سخن سورې په معنا کې همایون کړه. حمزه بابا وایي دا فکرونه چې الفت صاحب وایي چې داسې سر ته سر مه وایه، د ته بل نوم پیدا کړي، دا ډېر کم وي. ولسونو سوق لوری ورکول ځوانانو ته ذهني ودې لارې هوارول او له ګوتې نه نیول دا د ډېرو کمو خلکو کار وي. او د پوهاند رښتین خبره چې د زمانې مور ډېره بخیله ده د نوابغو په بخلو کې، په نوابغ دومره عام شي لکه داستاین لیکونه، اوس به موږ غیبتونه نه کولی.
یاد دی وی چې په دغه غونډه کې فضل رحمان شمس په اړوند موضوع طنز وړاندې کړو، نقیب احمد تل په موضوع د حفیظ الله تراب طنز ولوست، زیورمان لاله خیل او شریف مسرور د ستاین لیکونو په اړه تمثیلی پرچه وړاندې کړه. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ظاهر عدل په غږ کې د هغه د غزل سو بیتونه:
تا چې د مینې په خودلو کې اسراف کولو، زکه نو ما د امیدونو نه طواف کولو، دغه عمل مې ستا مزاج نه هم خلاف کولو، تا به پرده کوله ما به انحراف کولو، ما که هر څومره د غمونو نه غلاف کولو، تا به همیش را ته یو نوی انکشاف کولو، ما ستا لپاره په روژه کې اعتکاف کولو، تا د ظاهر په زړه کې هر وخت شکاف کولو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خط او آباد اوسئ.
پشتاو لسکے میں کچھ ہوند بے عرض سو وطن، پشتاو لسکے